مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومېږي، زه امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سختدریځۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې په دوی سره دي، دوی ساتلي دي، هغه له موږ سره مذاکرات ته کښېني. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له څلور اړخیز دغه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو. هغوی ته دا وښي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي، هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځ ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو تیره ورځ تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبې شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي. خو د جماعتو دعوا په نوم د خیریه ټولنې ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېیمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد وویل مذهبي پوهان د ریات پر رڼا کې پریکړه کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې نهه میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی وو. د بنو ښار یو شمېر اوسېدونکو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزړن یا پولیو ناروغي وهلې ده. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم د ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې وسی چې د ګوزړن ناروغي واکسینی ساتکی هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیايي کارکوونکي بنو ته استوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومان تستنی وهی او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږ کال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د ټاپي په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عشق آباد کې په لاسلیک شوې موافقې کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړي وي. شامی ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویلي د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکي له یو وړوکي ښار سره نږدې سیمې څخه تښتول شوي دي. د شام بشري حقونو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانه د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له 150 څخه تر 250 پورې کارکونکي ورکتي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازیګر په ماناما کې له خپل بهرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the Khalij hewaduna ba pa ga surat ki de Iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtine amniyat de hatso bar khashi khud che Khalij ta pa waslo bar kishtai ligi yawaze de hege jagre par ur de telo pashal de che mungi de pai tarasawlo hatsa kawo.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمبارۍ او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ لاروی کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ پرونه.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په www.mashalradio.com د مشال ریډیو 9 ساعت ژوندۍ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد د سولې بهیر په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. پښتنو ملت پالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختریزو ډلو ضد عملیاتو جاری ساتلو غږ کړی. د پنجاب حکومت د جماعتو دعوه جوړ کړي، عدالت پاړه پلټنې پیل کړي دي. په بنو کې جمعیت علما اسلام فی د ناظمانو مرستیالو ناظمانو څوکۍ ګټلې دي، خو تحریک انصاف وایي عدالت ته بچي. د ملکنډ او چترال ځنګلونو مالکانو د خپلو غوښتنو لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده.
زموږ ټول د بچو د خپل مستقبل مسله ده، او نو تاریخ باندې زموږ د مشران به سنیټران کسان به ټولي هغې به موږ ته لار ښي.
سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال راډیو ته کړي، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو پر دغه وعده باندې ونه خطې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
again emphasized
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلې چې هغې ته تنګ شوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه د پاکستان د یو الې په طور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځنې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنې علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو، ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
دا مشال ریډیو دا
د پښتنو ملت پاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس ته هر ځای کار روانې وکړي. ملت پاله مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشر ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته دهشتګرد هلته کاروي په کار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټولو نه زیات ضرورت دی، او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش مي او دا به مطلب ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج په کار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا چې په دې ملک کې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کوم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نه وي ترلاسه شوی.
دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوښ شوی ده. جنوبی پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمو نه دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروری وه زما په خیال اوس چې شروع شوی ده، نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دې وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریده شو، چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
د ملیحه امیرزاده رپورټ موریدا اسوسییټډ پریس اژانس لیکوال او خبریال کیتی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکي او امنیتي انتظامي کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې یا رښتیا هم د سختدریځۍ ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سختدریځۍ مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني، او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 اویا کسان ووژل شول، په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختدریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سختدریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختدریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیو یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوال په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپل دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سختدریځي ختمه کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو د پنجاب حکومت د جماعت دعوه جوړ کړي عدالت په اړه پلټنې پیل کړي دي. دا چې دا څه ډول عدالت دی او څه ډول پلټنې کیږي او جماعت دعوه څه دریځ لري ور باندې، په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه. رابعه، کله تفصیل را تاول دا راکړي چې د پنجاب حکومت څه کوي؟
پامیر د پنجاب حکومت د هغه رپورټونو پلټنې شروع کړې دي چې پکې راغلي وو چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یو خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر وو، د دې نه خبر نه وو چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس پلټنې کیږي. پامیر بلخوا د جماعت الدعوه په نوم د خیریه ټولنې بیان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی دی. البته ده وویل چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړۍ یا د منځګړۍ کردار ترسره کوي چې لانجې دوی هواری کی. ته دا هم وویل چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې فیصلې کوي. پامیر د سالسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوه هیډکوارټر په جامعه قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو بلخوا پامیر مطبوعاتو کې دا راغلی دي چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کېدونکي که څوک نه حاضرېږي نو هغې ته یو سامن جاری کېږي او که څوک هغې که حاضر نه شي نو بیا
نوټس ورته جاری کېږي چې
هم اخیستی کېږي.
یعنی لکه یو عام عدالت چې په څه طریقه باندې کار کوي هغه سي خو جماعت دعوت څه ویلي دي هغوی د خواند څه دریز راغلی
هغې دا وایي چې دا یو داسې متوازی شان عدالتي نظام دی او دا
متوازی شان عدالتي نظام نه دی
بخنه غواړم نه دی او دوی دا وویل چې مونږ د دوه کسانو یا د مخالفو ډلو ترمنځ د منځګړې یا د درېمګړیتوب کردار ترسره کوو. خو پامیر برخو د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت ټکي د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانینو تر لاندې جوړ کړی شوي عدالتونو لپاره استعمالېدای شي.
سعید ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخوله اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې اګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې یې دغه عمل د ډېرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسېدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشال جای بو حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي میش په دا ټولي چې میش باندې دا ور کو شو دي په پېښور ور لکه مروت ور د ګوارو غون باندې ور وتلی شو دي او د باندې باندې دغه څه پرېتا میش دا ور را د باندې د شارې شارې په چار دي میش نه په جای په چار دا نو جمعیت په چار دا
نو پروي خبره کا نه را دلته دا مال مکمل شو دا ا دې ترقياتي چارې لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روډ اته پوهه تقریبا یو یو کول د الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمې درې شه صحت هسپتال نشل دا غون دا څه څنګه پروتل دې د هسپتال دې دغه د الیکشن دیوالې دا میر دا وی چې زر نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق کړو نو میاشته وشو چې میر تاسو مې لاو شو نه دي نه د پی ټ آی په حکومت سره نه په جی وای سره په وشا په چا د چمیشتا پان لیسی او پان فورن علاقې ته ویلش کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب تي د میر د به تنظیم نشته د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتي ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوې چې 13 ورځې اخیره د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یوه داسې ماشوم کې د ګزڼ ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. ده ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي نو ځکه په دې لس میاشتني ماشوم کې د څاڅکو پر ورکولو سربیره د پولیو جراثیم موندل شوي دي. ځلاند یوسفزی معلومات.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
خود آغی کنفرمیشن دا پارا اس یو ٹیم روان دے بنی تا نو آغی با دا کیس انویسٹیگیٹ کے ڈیٹیل کے او دا بے پتہ لگی کہ سونا ڈوزز شوی دی خدا یا ساتھ ہے کہ کلا ایریڈیکیشن پر مونگا کلم چکا ریویو کرن نو بیا بائی کہ دا سی کیسز برا دی سپوریڈک چا با ویکسین ڈوزز خوب آغت دی خوب آغت تا با بیام پولیو وائرس پتے نروزی
ڈاکٹر جوہر جاتوی کی دا خوراک کمی او دا ماشومانو وڑو وڑو ناروغو کی دا سمدستی آرام لپارا دا سٹیرائیڈز استعمال ہغا لاملون دی چپا ماشوم کی دا پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموی او کمور پلار دا لگ احتیاط کار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کے دیشی
اول نے خبر دادا چی ماشوم چی پیداشی نو اول خود دو کال پورے پکا چی مور خپل تے ور کی اول نش پد میں اج تک کہ ہڈیر دوی چی خپل مور تے اس کی او بیا رائی نہ پس چی غزا وی چی غزا صفا سترا او لگ چی د پروٹین نا لگ دا کی نو دی مور پلا تے لگے اس کا پکار دے چی معمولی معمولی بیماریاں دا پارا دا ماشومان تن تم مخامخ کرے خدا سٹیرائیڈ نہ حکم از کم خپل ماشومان بچ کے
دے سرکاری شمیرے تر مخا دروان کال دوران ټول ملک کے دا پولیو اتم کیس دے چپ کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سند او یو د بلوچستان دے زلان یوسف ز مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګیاس موږ غږ په منځنۍ چپا شپږ سوه یوشت کلو هرتز باندې اوري تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم واوري ورسره که تاسو فیسبوک اکاونټ لرئ نو پر فیسبوک چې مشال ریډیو ولی کئی حل تزبک پانا خوخ کړی نو دغه رپورټونا شننی او تبصری او خبرونه چې موږ دلته درته په رادیو خبرو هاغلته په فیسبوک باندې هم در سره شریکو او له هغه ست په فیسبوک کې یو بل شی دا هم شته چې حل تاسو سند ویډیوګانې هم لیدل شي د ویډیو خبرو وشو نو یو سندره را سره د ویډیو خو درته په رادیو نشو خودلې خدا سندره درته وس در خبرو دا برېښنا امیل په غږ مو سندره اورېده تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او که ټویټر لرئ نو په ټویټر باندې چې تاسو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ نو او موږ پانه تعقیب کړئ نو هلته تاسو تازه خبرونه چې څنګه موږ خبرو ورسره په ټویټر باندې هم در سره شریکو ورسره په ټویټر باندې تاسو له موږ سره خبرې هم کولای شئ او دا یادګیرنه هم اړینه بولم چې نن به په ټویټر باندې د ځوانانو غږ په خپرونه کې چې په 2 بجې خبريږي. په دې خبرونه کې به نن یو نوې کار مونږ کوو د پیریسکوپ په نوم باندې یو اپلیکیشن دی. په ټویټر تاسو نن کولای شئ چې د اسرار العالم خبرونه په ژوندۍ ویډیوي بڼه باندې واوري. په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسته څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او د قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو د هغه رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه په نوم د دې ټولنې ویاند یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت وځي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزن یا پولیو ناروغي وهلې دي. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولیشا کلا کې اوسي چې د ګوزن ناروغي واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ وکړ چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. اوسم ورځو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارۍ کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی او وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بېکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغلتا د روزګار زمینه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې که یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والے غاڑی چی زر تر زر داخلک بیر تستانه شی، خو دیلر کی دا حکومت لخواسه داسی اقدامات پر نظر نرازی چی گنی دا دی خلکو واپسی با زر تر زر ممکن شی. حکومت لپکار دی چی دفاعت اصلاحات و سر سر دا دوی دا واپسی لپار هم سنجیده گامون پور تکڑی. دا دی ترسنگ اکسپریس روس پانخ پل ادریه دا کراچی پا صورتحال بانده لکلی اوائی چی کراچی دا پاکستان یو اهم خار دی او دا پاکستان اقتصاد لکراچی دا امن سرا او ترقی سرا تړلې دي، خو لسمو دې راسي کراچي د جرایم پېښه وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقدامات پوج باندې د خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچکول دا مان لري چې ټول پاکستان بچکول دي، نو د تر هغري نواخله تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شویو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نومونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي. بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو او دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړی تیر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې غونډې ته ویل، پر ځای د دې چې تهران دی په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو د پر ځای د سولې هڅو ملاتړی شي. ایران دا تور ردوي او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده حادثو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي، هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو، په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستې.
برطانوي ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکل خپره کړي چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونلډ ټرمپ په اړه ویل شوي ګوند باید د ده په اړه یوه پرېکړه وکړي. ډونلډ ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدوارۍ لپاره په خپل کمپین کې ځینې داسې خبرې کړي دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونلډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم لاس ورکولای شي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رای ونه ګټلای شي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د وین کنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوی کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند د ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د لوګر ولایتي شورا غړي وایي ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارتې مامورین او له امنیه قومندانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړولې دي. دوی وایي له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، ولې اوس یودم دا ودانۍ ونړول شوې. د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي ځمکه ودانۍ جوړې کړې وي او دا چې عدالت ویلي ول چې دا کورونه دي ړنګ کړل شي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
زئی داروایی چې دا 1200 جریب ځمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی ځمکو کې د کورونو پر نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله.
دا عمل مونږ غواړو ځکه چې کمه فیصله وکړي، د دولت حق وسی، مونږ هم دولت په څنګ کې وړو، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار یو، د قانون پیروي کوو. په خاطر مونږ درې دیلې او د غاصب او د فاسد او د هغه پسند کې د هیڅ پسند کې مونږ نه درېګو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو د هدایت ده دغه ساحه تخریب دی. هلته کورونه موجود دي، خلک پکې اوسیږي او محکمه هم کومه عرضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلې محکمې شرعي دي لوګر چې تر هغه د ثلاثې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړئ.
د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزي چارواکي هم په دې کار کې ګرام بولي او وایي د هغوی څخه د هم پوښتنې وشي.
دا په پرانا ورځ باندې جوړ شوي دي. دغه ټول دغه وخت خلک بدی کې شریکان وو. دا مسولین د هغه وخت والی دي، هغه وخت قومندان دي، هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوي دي، ورته ولې خلک پوښتنه نه کوي چې نن دی خوار او بیچاره د غریب کور راغلی.
بلخوا د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارته مامورین په سیمه کې وران شوي کورونه د ښار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوي ول او د ولسمشر د 15مه غنا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړې پروسس د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تېره اونۍ دا پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکه د او په دغه سیمه کې څومره کورونه دي، غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دي چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصوبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورید او اوس هم د کرن خان په غږ سندره در خبرو. کرن خان په غږ مسندر اوریده. په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د سیډونکو مایکل کوګلمن لیکنه خپره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ نظریې او نورو مسئلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د سیډونکو مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړی ویلي، څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو مشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګلمن وایي دی په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلیدل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانیو اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت د لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وای په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پیښې کمی شوې دي، خو د سخت دریځې نظریه پکې موجوده ده. دوی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وای په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بے برخی ده. مایکل کوګلمن زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي، خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پونتون لپاره پیسې بیل کړي دي او د روان کال تر پایه به پر پونتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کال وشول چې د قبایلي سیمو د پونتون جوړولو اعلان شوی، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي او حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به شروع شي، نقشې مقشې تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمینډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته. منسٹر صاحب هم ناست و سی سی چیئرمین هم ناست و چې د هر ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې دننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبیلې چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په چاکلو باندې 2.5 کاله واړول، هغه نه پسته ویشي ورکو. او دا خبره اتره دا مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزه سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبه یا خالی پر ورځ په پیښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږدیز کال پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا، دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن په شان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړي شي او د ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسي دې په سمدستي توګه ختم کړي شي. د دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجی ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نه وړاندې د غزمکو او زنګلونو مالکان دي او بیا 1900 او یایم نه دوی ته د زنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاويږي، خو موجوده حکومت دغه برخه کم کړې ده.
په دې یو صوبه کې درې قانون دي، هزارا او انډس کوستان کې الدا اغه د خپل ځنګل وایته مالک هم هغه 80% ورګي او موږ ته 60 ډګي دوه قوم دا وایي په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګا څنګه هغه 80% ورګي مال هم راک څنګه هغه مالی زم مالک هم.
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي، خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي، په هغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو پټه لرګي چې کم دی هغه په کاغذ او په پیل باندې نشته، پارس والا زمونږ قبضه کړو او داغه دې مونږ ته ریلټي ملاو چې ویلي پاره کې 60% ریلټي حق دی، هغه حق مونږ ته ملاو نه شو، هغه لرګي هم رکشو چې کم لرګي دا داغه دګنی سرکاري کړو.
دغه شان د سواد کالام نه یو ځای مشر د ځنګلاتو په حق لا صدارنګ وویل،
دا زمونږ جیداد دی او زمونږ په مرلو او په کانالونو باندې دی، نو کوم مرلې سره زمونږ تعلق دی پاگے کے سلور میں آجتے دا جم یہ منگ کال دولس میں آجتے کی وہ خوباس ہو خوٹول زندگی انحصار زمونگ پا دے غرون و پا زنگلات ہو بانے دے زمونگ مویشی کم ماں ساروی دی آگے دوبارہ منگ گیاگانی اچھو اخبل جی معمولی زندگی اخبل دا خوراک پیشاک دا پارا خیشاک لرگی دا غزین منگا راولو استعمالو
دا دیر کوستان چترال سواد او شانگلی مشرانو زیاد اکلا چی دا روان میاش پا نهم تاریخ پی خور کی دا سیاسی گندونو یا وغند را بلده دا چی مرکزی او صوبائی حکومت بانده با دباو اچوی دوی تا دی پا زنگلاتو کی خپل برخ پورا پورا ورکلی گنی بیا بدوی احتجاج بانده مجبور وی
اگر دا زمانگا طول دا بچو دا خپل مستقبل مسئلہ ده او ان شاء الله نو تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې کم ګون کې دي د مشران د پاره پارټي کم د دار د کسان به ټولي هغه به موږ ته لار خي او هغه باندې به قدم آی لا بلا کته حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له زور کار ګوري موږ وزان خلای
د زنګلاتو د مالکانو اتحادیه مشرانو د غختنه هم وکړه چې د زنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړه اولو کې د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د کامونو ته پوره پوره برخه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د باړې ځینې اوسېدونکو وایي د تیرو څو کلونو په نام نیو کې د کورنیو غړي یا وژل شوي او یا ژوبل شوي، خو پر کلونو تېرېدو سربېره ورته حکومت د تاوان پیسې نه دي ورکړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي، او ځینې خلک بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په محل په مارټر ګولو لګیدلې دي. په دې کې د ځینې وژل شویو او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده میلاو شوې. د باړې یو مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وای چې نام نه پی او پی خکی دول مسی وجل شوی خو تر اوسه ورتا معاوضه نه ده ورکړی شوی.
مامون یو ته وی دی غزان ایرو باندې ګلابوري شروع کړه ول مسی می ولګیدل تصویرونه که سه اوس مرو سره دی کنه نو ته اوس پورې پس پښتو سیل دور دا او دغه دفترو کې رپورټونه او څه شو ته اوس پورې متای چې سموزه نه لومل شوی نو موزه وا چې کم حق وي او څه دې دغه رول وی چارو تم له شي.
د باړې کمرخیل یو بل مشر محمد امین اپریدی وای
پساونو خلق لګه دلی خدا ولا بعضو خلق ول ته چکونه راغلی ری اغه ولا دا وی جهنن رو شاو صبر شاو پیسې نه ورکه ابدا کین کالونه تیر شول او بعض سارا روغلیم نری یا آغا نومو پذر ربی کون کمرخیل و ابتیرا تختکی دماکا که زخمی و آغا چک روغلی رای آغا یا کلوش و جلتا چی و روچی پنجوز را بیبسی خورلی آغا نمیلویگی بل حاجی وارس نومی و کون کمرخیل و ابتیرا تختکی نمائندگا و دماکا خودکش پشوی و آغا چکونا نری روغلی بل حاجی وارس نومی و آغا هم کمی مشر نمائندگا و آغا هم ورزاولی و نو آغا هم شایم نرای ملاو شوای.
د خیبر جنسې د باړې د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې داسې ډېرې متاثر شوې کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده میلاو شوې. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فهرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی، او چې څوک دې فهرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینوار، مشال
ریڈیو، خیبر ایجنسی. اور اس هم درتا د اسحاق خان په غږ باندې دا ټپی نشرو.
مستلی